تا د میچ ګټلو لپاره د یو سل و اتیا رنځونو هدف ورکړو.
لن خبرونه مو د اصرار عالم مومن نه واورېده، او اوس هم د پاکستاني ورځپاڼو اداریو ته راځو چې مهمې برخې د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن د پېښور نه خپرېدونکي اج ورځپاڼه خپلې اداریه کې وایي په هندوستان کې لوبېدونکي د کرکټ ټي ټوینټي نړیوالو مقابلو کې د پاکستان کرکټ لوبډلې د تګ معامله لسو ورځو راهیسې روانه وه، ځکه چې په هند کې ورته انتها پسندو دړکې ورکړې وې او پاکستان حکومت غوښتل چې هندوستان دوی ته د سیکورټي باور ورکړي. د ادارې په وینا چې د هندوستان لخوا د سیکورټي د باور وروسته د داخله چارو وفاقي وزیر او د کرکټ بورډ د اگزیکټیو کمیټي غړي نجم سیٹی ملاقات کی فیصلہ وکڑا چی کرکٹ لوب ڈل با ہندوستان تا لی گئی کم چی یو خف فیصلہ دا او دا ذکر چی لوبی دا ملکونو ترمینزا او بیا پا خاص توگا دا ولسونو ترمینزا یو خک کردار ادا کوی او اکثر وقت خو دا ہندوستان او پاکستان حکومتونو هم کرکٹ ڈپلومیسی خپل کڑے دا او دا دوانو ملکونو مشرانو دا کرکٹ دا مقابلو کتلو پا بہانہ باندی دا یو بل ملکونو تا هم تللی دی دا کم چی پتیر وقتونو کی یو خ مثبت اڑق مختا راغلے دے. ادریا اخر کی وای باید چې دوه ملکونه لوبي د سیاست نه پاک کړي او د لوبو د ودې لپاره د انټرنیشنل کرکټ بورډ په شمول پاکستان او هندوستان هم خپل مثبت کردار ولوبوي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداري کلی کې چې په جنوبي وزیرستان وانا کې د فاټر ډیولپمنټ اتارټي یو افسر او انجینیر په شمول نه سرکاري اهلکاران تختونه د پرمختګ مخالفت کوونکو کاروایی ده او دوی نه غواړي چې په فاټا کې د ترقی وشي. اداري وړاندې لیکي چې په جنوبي وزیرستان کې د سرکاری اهلکارانو د تختونه دا لومړی پیښه نه ده، بلکې لدی وړاندې په تیر کال اکتوبر کې هم یو سرکاري اهلکاران تختول شوی وو. ادارې زیاتوي چې د فاټا صورتحال ټولې نړۍ ته معلوم دی، نو په داسې صورتحال کې چې څوک هم په فاټا کې کار کوي او د فاټا ولس ته فائدہ رسول غواړي باید چې هغوی له تګ وړاندې د هغې علاقې جاج واخلي او د دې سره سره قبایلي ولس له هم پکار دي چې څوک د دوی د ترقۍ لپاره کار کوي چې د هغوی حفاظت وکړي او هغوی ته هر قسمه اسانۍ ورکړي. ادریا اخیر کی وای اوس ضرورت دې خبرې دې چې سکیورټی فورسز د سرکاري اهلکارانو حفاظت باوري جوړولو لپاره کوټلي اقدامات وکړي او د دې سره سره چې کوم خلک تختول شوی دي چې د هغوی د بازیابۍ لپاره هم سنجیده کوششونه شروع کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. فارن پالیسی مجلې د پاکستان د گاونډي هیوادونو سره په خرابو اړیکو او کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست په افغانستان کې خبريالانو ته په ورپې خو خطرو راپورونه خبره کړې دي. تفصیل زموږ د همکار شاهین بنيري ناورو.
فارن پالیسی مجلې په یو راپور کې لیکلي دي چې د پاکستان د امنیتي پالیسۍ له کبله گاونډي هیوادونه د خطر سره مخ شوي دي. د پاکستان د افغان طالبانو سره اړیکو په سیمه کې د نورو هیوادونو سره اړیکې ستونزمنې کړې دي. ایران ډیر د وړاندې نه ګیله من دی چې وسلوال د بلوچستان صوبې نه په دغه هیواد دننه بریدونه کوي، ان تر دې چې د پاکستان ملګری هیواد چین په سینکیانګ صوبه کې د ترهګرو بریدونو تور په پاکستان پورې کوي. د هند سره د پاکستان اړیکې د پخوانه خرابې دي او په دې نږدې ورځو کې د جنوبي ایشیا د یو بل هیواد بنگلاديش سره هم د پاکستان اړیکې ډیر خراب حالت ته لوېدلې دي. مجلې لیکي د پاکستان موجوده حکومت په 1971 کې د پاکستان د پوز لخوا په بنگالیانو شوی زور ظلم نه مني. د پاکستان میډیا په وار وار هغه خلک د اتلانو په شکل کې وړاندې کوي څوک چې په دغه ظلمونو کې ککړ وو. هغه پاکستانیان چې په بنگلاديش کې د پوز لخوا شوی ظلم زور مني غداران ګڼل کیږي او دړکې ورته ورکول کیږي. بلخوا د خبريالانو د خوندي کولو د کمیټې لخوا په خبر شوی یو راپور کې ویل شوی چې د روان کال د جنوري په 6 منېټه په افغانستان کې د تلو ټلویزیون په کارکونکو په برید کې اوه کسان وژل شو او خوښه دوه درزنه نور کسان ټپیان شو. د دې برید نورستو افغان خبريالان په دې پوه شوی دي چې دوی اوس د وسلوالو په نخ دي. په راپور کې راغلي دي چې د وسلوالو ډلو د هلو زرو لقبل خبريالان د خطر سره مخ دي او باید د آزاد میډیا په حواله چې کومې لاستراوړنې شوې دي د هغې د خوندي ساترلو لپاره د استقامت نه کار واخیست شي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګشت
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
د موسیقي استادان په څه حال دي
خوارډونه ملاوي شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه
نو پداسې کې واګداران څه کوي
30000 روپے پر منځ به غوته ورکو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې له پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د روان خبرونې په پای کې اوس راځو اونیز پروګرام تړون ته د نن په پروګرام کې د سواد سیمې د ولست ژوند جواک روایتو او تاریخ په اړه تفصیل درکو د دې پروګرام جوړونکې د مشال همکار بوریوال کاکړ دی
د مشال رادیو د اونیزي خبرونه تړون اوریدونکو ز بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هر کلی کوم د خبرونه د خبر پښتونخوا د سواد په اړه ده د خبرونه په پایل کې به درته د سواد جغرافیه درو پیژنو بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک پاړه ووري ورپسې هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کوو د دې سیمې د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار پاړه هم معلومات لرو او په پای کې به د دې سیمې د زینو نومیالیو شخصیتونو پاړه ووري درنو اوریدونکو د سوات نوم به شای ډیرو لومړی د فطري ښکلا سیلګری له حواله او بیا په دې وروستیو کلونو کې د بدامنۍ او ترهګری له حواله اوریدلې وي د خبرونې له موضوع سره سم له پروفیسر محمد روشن څخه وپوښتل چې د سوات د جغرافیا په اړه معلومات راکړي نوموړي وویل
موږ نن نه څو کوم ګورو نن دا د خیبر پښتونخوا یو ضلعہ دا خو کوم نه لګ به د شاته لاړ شو په تاریخ کې نو سواد د یو خېټې نوم دی چې دا هغه د ملکه ډیویژن دا کوم چې میدانی خېټه ده دا سواد ته د دې شمال کې د پاکستان پروت دی کوم چې په تیر وخت کې نورثرن ایریا ویل کېدل نو د مغرب کې چترال علاقې او اپر دیر او لوور دغه مشرق او په جنوب کې کوهستان ډیستریکټ د شنلې د مشرق له طرف مګر په جنوب کې د بنیر ضلع تر طرف
له پروفیسر محمد روشن څخه مې وپوښتل چې د سوات مرکز او نور واړه شرګوټی څه نومیږي
یوه ورځ اوس په دې وخت باندې د 2000 تقریبا د سلور نواله 2000 خلکو خار دی او دا یو اهم د تجارت خاروم دی دې تر په خوا کې چې بشریف آباد د دې نه علاوه د سوات نور دا چې ټاون دی چې هغه لګیا دی اوس خارونو شکلونه اخلي ځکه ماته دا خاصه خیل دا بحرین دی مدین دی کالام دی
اوس بل نو موړي څخه پادي اړه واورو چې په سوات کې د پښتنو کمی قبيله ژوند کوي یو زلبیا پروفیسر محمد روشن
سوات کې لویه قبیله چې د پښتنو ده نو هغه یوسفزی آباد دی مین ویلی چې دغه د یوسفزو ویلی ده او دینا لکبره چې دا د کوهستانیانو دوه قومونه آباد دي دا هغوی دوه ذهنه دي د بحرین کې توروالی قوم آباد دی بحرین او د مدین په سویل علاقو کې او په کالام کې چې دی کوهستاني یو قوم دی ګاوري ژبه ویلی کېږي هلته خلم کی آبی آباد دی سوات کی تقریبا 15 جب ویلے کی جی پختو ویلے کی جی توروالی ویلے کی جی دا کالام دا گاوری یا کوہستانی ویلے کی جی دا کالام پیوز دے کے چترالی ہوں ویلے کی جی گجر کا دے غرونوں کے ڈیر لو تعداد کی آباد دی گجرو ویلے کی جی خو منتا پا مٹا کے بیا دا چوی دستر کلانیانو مختلف لگا دی اغام راتا ملاوی جی جی اگوی اس لی جی شلمانیان دلتا آباد دی خیتک خون دا سی خال خال نگلے کی جی
جوان جواک
په سواد کې د ټولنیزو او تعلیمي چارو له فعال عثمان ولسیار څخه مې وپوښتل چې د دوی د سیمې خلک خوشحالۍ پر کومو موکو او څنګه لمانځي.
اخترونه چې دي دغه مذهبي روایت دي، هغې کې د خوشحالۍ اظهار ډېر په ښه طریقه کېږي. بیا په خادو کې مختلف داسې پروګرامونه کېږي چې هغې سره هم تړلي دغه چې دي، نو سندرې به کې را شي، ګډاګانې را شي، علاقې خپل مختلف چې کوم روایتي رقصونه دي هغه وویل شي، روایتي سندرې را شي. ورسره بیا داسې ده چې کله نوی ماشوم پیدا شي په یو کور کې، نو که هلک وي نو په هغې نسبت زیاته خوشحالي کېږي. او روایتي انداز داسې ده چې نکو په والا باندې خلک ډېر د خوشحالۍ اظهار نه کوي. بیا چې ماشوم کله د سنتو موخه کېږي، نو د سنتو
عثمان الرسیار په سواد کې د غم او بد ورځې پر وخت د خلکو ترمنځ د تړون په اړه داسې راته وویل.
د سواد خو یو رجحان دا دی چې پتري عمل کوي، که بنده یو غم راشي جوماتونو کې اعلانونه وشي، اول خو د ټولنه وړمبۍ دا شي د قبر انتظام کړي، قبر ورکنستی شي د هغې لپاره. بیا د هغې سره دغه متعلقه کم کور ته چې خلک راځي د دعا لپاره فاتحې لپاره، دغه غمځپلی کور چې د هغې ته دلته څو طریقې دي چې یو طریقه دا چې کم کمیټي ده کم تنظیم چې دې لپاره جوړ شي، هغې معنی نورو کورونو ته ټایمونه ورکړي چې په دې وخت باندې به د دومره کسانو یو کور د خوراک انتظام کوي. نو هغه کورونه بیا یا هغه متعلقه کور ته دغه خوراکونه را وړي، یا دغه کور ته چې کوم مېلمانه راغلي نو هغې د ځان سره بوځي. دویمه طریقه ورسره اوس دا نوې غونډه کې راغلې ده چې عموما دغه کوم محلي یا د کوم کلیوالي چې کوم کورونه دي، نو هغې یو مخصوص پیسې راغونډې کړي، لکه مثلا 1000 روپۍ یا 2000 روپۍ، نو هغه ټولې راغونډې شي او هغه د محلي د کمیټۍ چې کوم مشر وي هغه پیسې هغه ته حواله شي، او هغه متعلقه علاقه کې کور نه تپوس کړي چې یاره تاسو ته د څومره مېلمنو د خوراک انتظام کول دي، ځکه چې هغه خو غمځپلی کور وي، هغه دغه انتظام نه شي کولی مېلمنو زر کول په خپله په غم کې. نو هغې لپاره دا انتظام وشي چې یو نمبایي یا یو پخلي کوونکی تر چې هغه سره خبره وکړي، او د هغه وخت مقدار هغې ته ورکړي چې د کرنې لپاره د دومره خلکو ډوډۍ، د ماښام لپاره دومره خلکو ډوډۍ، یا ورسره د چین انتظام دغه طریقه باندې غم کېږي. بیا چې کوم داسې یو قدرتي آفات راشي، یا داسې یو بم ورزېږي، یا لویه حادثه شوي، نو په داسې وختونو کې خلکو کې بیا هغه د ورورولۍ جذبه نسبتا لږ زیاته را پیدا شي. د هغې سره مالي مرسته هم ډېره زیاته کوي، هغې سره په سماجي او عالم همدردۍ اظهار ډېر زیات کوي.
عثمان ولسیار وویل په خوا چې په سواد کې کوم دودونه یا روایت وو هغه اوس ډیر اغیزمن شوی دی، خو د غم او شادۍ پر وخت له یو بل سره د درېدو رسم لا پر ځای پاتې دی، کوم چې د ده په وینا باید وساتل سي. نوموړي په سواد کې د ناوړه روایتو په اړه داسې وویل.
په سواد کې چې زما په نظر کې کوم د ټولنې یو بد عمل دی، نو هغه یو ډېر غیر ضروري اخراجات او د پیشن یو ډېر عجیبه جهان دلته کې روان دی. دا جهیز ډېر زیات غلط رنګ اغستی دی. دلته د خور لور په سر باندې پیسې اغستل خو نشته، خو دلته کې دغه رسمونه چې زمونږ کوم دي چې په ودونو کې د غیر ضروري اخراجات په هغې کې که وګورئ د جامې جوړې چې دي، نو ډېرې زیاتې ګران بیه دا عمل روان دی. دلته شادي حال یو ټرینډ ورو شروع کېږي، یو حواله خو ښه دی چې لکه د نوي دور خپلې تقاضې دي، خو دې کې زمونږ تهذیبي او زمونږ سماجي نظام چې دی نو هغه ورسره ماتېږي.
عثمان الرسیار وویل په سواد کې که څه هم حالات د ډزو نه کېدو له امله آرام ښکاري، خو کیسه د دې برعکس ده. د ده په وینا اوس هم خلک په ویره کې ژوند کوي، او د هر چا په ذهنونو کې داسې پوښتنې دي چې په سواد کې ترهګري ولې او د څه لپاره وسوې. نوموړي هلته د ترهګري د اغېزې په اړه وویل.
باور خو زما خیال چې مونږ په کور کې هم اوس په یو بل نشو کولی، ځکه چې دې حالاتو مونږ ډېر زیات وځپلو په کورونو د دننه. زموږ خاندانی نظام په دې حواله باندې تر سهاده پورې ډېر زیات متاثره شوی دی، ځکه چې په هغې کې یو کس طالب وو، د هغې وروسته د آپریشن نه پس فوجیانو د هغه ټول کور بس کړی دی، هغې تباه کړی دی. نو هغې کې دا نور رونم ټول متنفر شو دی، ځکه چې قصوروار یو کس وي او ټول کور تباه شي د هغې د وجې نه. زمونږ په دې حواله باندې په دې اعتماد ډېرې زیاتې شوي دي، او باور بیخي په دې معاشره کې ختم شوی دی. د بهر میلمه سره یا د کلي کلوغې د نورو خلکو سره څه چې په خپل کورونو کې دننه په یو کور کې دننه هم باور نه دی پاتې شوی.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونی په دې برخه کې په سواد کې د میرمنو ژوند ته کتنه کوو. هلته د میرمنو د حقونو لپاره د کارکونکو سازمان خویندو جرګې مشره تبسم مدنان مشال ریډیو ته ویل د سواد په ټولنیز ژوند کې له میرمنو سره توپیری چلن او زیاتې کیږي.
گھریلو تشدد داغی سر کمی تڑگی خبری نوری آغا دلتا هم موجود دی زنانه سر چی دی نو دا پیدایش میچی داغی سر ظلم زیاده شروع شی نظام چی داغی دا مرگ دا پوری داغی سر دا زیاده روانی غیرت پا نم باندی پخا قتل کی دو اس چی دی نو دا خودکشی نمیوالا ورکڑه گی دستی دو چیسون زمان مخیل را لن چی آغا جانه خودکشی نو کرده خود زهری والا ورکڑی او وی چی دا دی خودکشی کردی دا.
د میرمنو پر حالت نظر لرونکي یو بلې فعالې رفعت ناصر ویل هلته میرمنې د بیلابیلو لاملونو له کبله له خپلو حقونو بې برخې دي.
هغو ته حق پته نشته چې زموږ څه حقوق دي. دویمه خبره دا ده چې که حق پته وي نو هغه کوشش یا هغه سټرګل کولو د هغو ته لار نه ده معلومه. هغو ته پته نشته چې زموږ څه حق دی، موږ به دا حق اخلو څنګه؟ بس د یو تیاری په جان د خپل ژوند تیری که یو څو تنظیمه مخکې شي یا یو څو ځینو کې ښځو ته پیسې وویشلی شي لکه د دې نه دا نه ثابتېږي چې هغو ته حقوق حاصل شي.
میرمن رفعت ناصر وویل یو پلو ټولنیزه بې انصافي ده او بل پلو په سواد کې ترهګرۍ هم میرمنې سختې وځپلې.
د ټول نه زیاتې متاثر شوي دي هغه د میرمنې دي، که هغه د حکومت په نوکرو کې، که هغه بل چیز وي، که هغه یو عام د کور ښځه وي، که هغه د غریزو علاقو ښځه وي، خو تکلیف هغې زیات لیدلی دی. مونږ چې کوم حالات لیدلي دي، کوم مونږ چې کوم د طالبان د لاسه د ښځو بې عزتي او د هغو ته سټ او د هغو ته بدې ردې لیدلي دي، نو دا د هېرېدو خبرې نه دي.
رفعت ناصر زیاته کړه چې پښتانه باید میرمنو ته د انسان په سترګو وګوري او هغوی ته خپل حقونه ورکړي.
زه د خپلې معاشرې د هېرونو ته، زموږ بچو ته، زموږ ځوانانو ته زه صرف دا پیغام ورکول غواړم چې خپلو زنانو له اعتماد ورکړي، د دوی حقونه مه خرابوي. که هغه د جایداد حق وي، که د هغه د تعلیم حق وي، کاغذ د خپل د رائے اظهار حق دی، دا حق الله ورکړی دی او شریعت ورکړی دی، د دې حق نه هغو تاسو ولې محرومه کوئ؟
د دې سیمې ګټه وټه
د پښتنو د نورو سیمو غوندې سواد هم یو شمیر قدرتي زیرمې لري. د یادې سیمې یو څېړونکی امجد علي صاحب هلته د موجودو قدرتي زیرمو په اړه داسې وایي.
دا د سواد سره یو خوا کې نو ایریا دا شاډېری ورته موږ وایو، نو په شاډېری کې چاینا تلی چې دی دا ډېر زیات سوا پیدا کېږي. هلته کې یعنې د دیر سره په خوا کې چې زموږ د سواد کوم بارډر لګي، په دغه ځای کې کاپر اور ورته وایي، کومه تامبه چې موږ یادو ډېره زیاته ده. دغشان په سواد یو بل سایډ دی نیکپخیل ورته موږ وایو، په نیکپخیل کې آیرن ډېر زیات، آیرن اور چې کوم دی دا ډېر زیات پیدا کېږي. کوکاری زمونږ د سواد چې کومه علاقه ده په هغې کې دا سره زر ډېر زیات پیدا کېږي، ګولډ چې ورته وایي. د هغې نه علاوه چې کوم دی نو لکه زمونږ سواد ته زمردو یو ډېر بهترین کان دی او ویلې کېږي، په دې باندې زما ریسنټ یو تحقیق شو، ویلې کېږي چې دا زمرد چې کوم دی دا په ثابته دنیا کې په درېیم نمبر باندې اعلی زمرد دي. کورنډم دي په ملمجبه کې، په کورن په دې ملمجبه کې زمونږ سره ګارنټ هم دي او بنټونایټس ورته وایي، دا هم ځای په ځای دي په سواد کې. ګریفایټس دي او کرومایټ چې کوم دی نو هغه بیا د سواد چې کله دا حد ختمیږي او شنګلي حد شروع کیږي، نو دکلته چې کوم دی کرومایټ په ډېره غټه دغه باندې په مقدار باندې پیدا کیږي.
نوموړی وایي د سواد د مځکې سر هم داسې دی چې هر ډول فصلونه او میوې کوي.
یو تحقیق ما کتل او پاغي کې ویل چې یاره په دنیا کې، په ثابته دنیا کې دیارلس داسې پوینټس دي د ځمکو یعنی ټوټې دي چې په هغې باندې تاسو څه کرل غواړئ نو هغه کرلې کېږي. په هغې کې چې کوم دی یو ټوټه چې کوم دی هغه سواد هم حسابېږي. دلته کې په سواد کې یوازې څلوېښت قسمه مڼه پیدا کېږي، دغه شان چې کوم دی نو لس قسمه په دې کې شلتالو پیدا کېږي، او له دې نه علاوه چې کوم دی نو لکه د غنم او جوار او د دې خو د سره اړو څه حد نه دی معلوم، شوله ډېره زیاته پیدا کېږي. وری چې چوت وای کنه جی میوه پیدا کیږي او دغه شان چې کوم دي سبزیانې ټولې پیدا کیږي یخ علاقو سره چې سمره فصلونه تعلق ساتینو هغه ټوټل چې کوم دي د الله رحم دې هغه پر سواد کې په وافر مقدار پیدا کیږي.
امجد علی صاحب وویل د سواد پر قدرتی زیرمو او زرخیز زمزکه سربیره د دې سیمه ډیر خلک په عرب هیوادونو کې په مزدوریو په سورک دي.
په دې سرکاري پوسټونو باندې کوم خلک شته خپورا په د سوات سلامپور یو علاقه ده اسلامپور وتموي سلامپور وتموي دا غي زیاتره خلک چې کوم دي نو لکه ټول په پولیسو کې دي دلته کې د فوج کې دي 50% د اړیکې دا غوسته زراعت سره ټکستا ډیر 15% چې کوم دي دا خلک بهر زمګه په بهر ملکونو کې دي یعنی په هر دریم سلورم کور کې به یو نه یو کس په سعودي عرب کې وي یا په دوبۍ کې وي نو دوی د خپل کارونه چې کوم دي هغه طرف ته روان دي.
نومیالی د دغه سیمه
تاریخ پوهان وایي چې د پښتنو د غرنۍ او ښکلې سیمه سواد د یو شمیر تهذیبونو مرکز پاته سوی دی. د دې سیمې له لیکوال او تاریخ پوه پرویش شاهین څخه مې وپوښتل چې د سواد د نومیالیو کسانو پر فهرست رڼا واچوي. نوموړي وویل د سواد د نومیالیو یادونه ډیر وخت اخلي خو د څو پخوانیو مشرانو ذکر یې داسې وکړ.
بادشاہ اویسو او بادشاہ پکل نو ددی بادشاہی په 1415 کې دلته ختم شو. ددی سواتیان دو او کابل د اړه خو د کندهار د اړه یو نوی قبیله را لاله چاغم پښتانه او د غزاړو سواتیان کوټی پښتانه چاغی دی یوسف زاین په نامه باندې چې د دې کایس چې ناغه ملک احمد بابا وو او د دوه وزیر یا د مشیر یا د لارښود چې استاد وو د ویل شم چې هغه شیخ ملی بابا دی. شیخ ملی بابا قبر په سوات کې په بلوګرام سره دی او د ملک احمد ماوانی په لیر کال کې ډېر لوی کانفرنس او دغه چې یو په بخیل کې دلته بیا د سیدو بابا د راتلو کور چې هغه تل مجاهد ځان له کول او سبق کې وی او سپیری موریدی او دا او دا خو زما په نیت خدای عزیز دې چې د پښتنو په تاریخ کې یو ډېر لوی ستګور سره دی چې هغه نوم عبدالغفور کو په سیدو بابا باندې مشهور دی. دغه سیدو عبدالغفور بابا سیدو بابا نو چې کوم دا نو چې په 1911 کې د میا ګل عبدالودود په نامه باندې راغی په سواد کې یو مضبوط ایو په خام مثالی باندې چې سید اکبر سره می خو دې چې لا شو پر می خو دې چې خپل بالکل نالوست سره به سواد نه مې نشي کولای نو په 1900 یو کم په دوستم کې دا یو قابل زه چې هغه اسلامي کالج او په خور یو ډیر کول سټډنټ او طالب علم سبقوالو هغه میجر جنرال جانزی برادر د پلار په زمانه سات بچا شو او پاکستان او هر څنګه په سلو چې وکړه دا یا یا خان دور په یو ریډو په اعلان باندې په 1900 یو کم او یم کې زمونږ د مهاجي بچي ختم کړي خدای ګواهه مونږ
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د سواد په اړه معلومات و اوریدل. له دې سره د خبرونه وخت پای ته رسیدي. راتلونکي اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته در پیژنو. اوس ز بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم. شو وخت ولرئ. خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروئ. کلونو راهیسی رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خبرونه تړون کې اوریدلای شئ. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.